د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د خالی ورځ او د 2025 میلادي کال د جون د میاشتې 28مه نیټه ده. زموږ غږ له پراګ اوري. دا مهال په پېښور کې د غرمې 12 بجې دي. په دې خبرې ګړې کې زه نجیب عامر درسره یم. درنو اوریدونکو، مخکې تر دې چې رپورټونو ته مخه کړو، یوه یادګیرنه ضروري ګڼو. هغه دا چې زموږ خپرونې د اوس لپاره د موبایل اپلیکیشن د لارې اوریدلی شي. نو که تر اوسه ستاسو په سمارټ فون کې د مشال رادیو اپلیکیشن نه وي، نو ګوګل پلی سټور ته لاړ شئ یا ایپ سټور ته، او هلته د مشال رادیو پیدا کړئ او ځان ته ډاونلوډ کړئ. بیا به دا خپرونه او د مشال رادیو نورې ټولې خپرونې پاکې رڼې اوریدلی شي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوګ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
دا هم د دې خبرونه ریپورتونه. په سوات کې سیلاب یو شمیر خلک وړي. تازه حال به د خپل خبریال ناخلو. د مومندو خلک وایي حکومت دې د افغانستان سره تړلې لارې پرانیزي.
دا د چې زمونږ حقیقت دی، زمونږ د قبایلو د راپورته کېدلو دپاره، دلته د روزګار شروع کېدلو دپاره، ذریعه صرف او صرف دا ده چې زمونږ څومره افغانستان سره پولې دي، دا ټولې ګولاو شي نو دلته به قبایلو کې روزګار هم شروع کېږي. ضرور به مطلب دا چې دلته ورسره امن هم راځي.
د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو په زورولو اندېښنه ښولې. د پاکستان د بشري حقونو د خپلواک کمیشن د تازه خپور شوي راپور جزئیات هم درکو. په سوات کې حکومت 22 جوړو ته د جهیز پیسې ورکړي، خو یوه میرمن وایي
ډېره مهنګایي ده، تقریبا په 380 باندې د سرو توله ده. نن که ما د خپلې خویندې ولیدې، په کار دی چې د سوات صاحب حیثیت خلک او نور خلکو هم په دې کې شرکت کړی. کم از کم زما دې خویندو ته د سرو زرو وړه وړې ګوتې په کار وه.
د پېښور ټیکسي چلوونکي له سختې ګرمۍ سر ټکوي.
یو بسر باندې سمور باندې ګور ګرمي ده، ګرمي یو بسر باندې جو د لومال بسر باندې جو بیا موږ کې کار ګرمي ده ډېر اور باندې کې ټیکسي کې د نسم لکه اور ده اور.
ترنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرو کې هم واوریدل چې له تیرې شپې راهیسې د سوات په بیلابیلو برخو کې سیلابونه راوتلي دي او د سوات په سیند کې اوبه ډېرې شوې دي، او نن هم هلته په بای پاس سیمه کې ځینې سیلانیان چې هلته د سیل لپاره ورغلي او ناڅاپه پې د سیلاب اوبه د دوی نه چار چاپیره تیز شولې، او دوی د شګو په یو وړه سیمه کې د شګو د ډیرې د پاسه دوی ولاړ پاتې شول. خلکو هڅه وکړه چې دوی وژغوري، او همدارنګ دوی په خپل هم غوښتل چې لاغه سیمې وځي، خو به دومره ډیرې تیز او ډیرې وې چې دا کار امکان نه درلود. ریسکیو 1122 یا د ژغورنې کومه اداره چې دا دوی وایي دوی هڅه وکړه چې هلته ورسیږي، او له 1400 کسانو نه یوازې 3 کسان ژغورلي دي. تر اوسه دا 2 کسانو مړی وستل شوی دي سوات ته سینه، او 500 کسانو برخلیک تر اوسه نه دی معلوم. د دې ترڅنګ بلال فیضی چې په خیبر پښتونخوا کې د ژغورنې د ادارې 1122 عمومي ویان دی، هغه سره هم زموږ خبرې وشولې. هغه راته وویل چې د دوی مامورینو نه یوازې په بای پاس سیمه کې، د دې ترڅنګ په سوات په بیلابیل سیمو کې تقریبا 550 کسان دوی ژغورل دي. د دوی په هڅو باندې ژوندۍ راوتلې دي، او د دوی په نورو سیمو کې هم د خلکو سره مرستې روانې دي. مونږ هڅه کوو چې په سیمه کې د خپل خبریال سره تماس ونیسو. تر اوسه نه یو توانېدلی، مونږ به تر هغې یو بل رپورټ تاسو ته نشر کړو، او بیا به همدې موضوع ته بیا هم راشو، بیا به هم دا موضوع تعقیب کړو. د مومندو خلک د پاکستان له حکومت غواړي چې د ګوډسلۍ لاره دی ورته پرانیزي. دوی وایي پخوا به د دې لارې نه په ګټه اخیستو د مومندو خلکو د افغانستان د ننګرهار ولایت سره تګ راتګ او تجارت کاوه. پاکستان په 2010 کال کې دا لاره د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال تړلې وه، چې بیا تر اوسه تړلې پاتې ده. شانواز ترکزی رپورټ لري.
د مومندو مغربي سرحد سره نږدې خلک وای د جلال آباد ښار ته وتلې د ګوسلۍ کنډو لار دې خلاصه شي. دغه لار چې 15 کاله وړاندې بند شي وه، بیا خلاصه شوې نه ده. دغه لار د مومندو نه نږدې جلال آباد ننګرهار ته د تجارت او دغلته د میشتو ولسونو د تګ را تګ دپاره وه، خو بندښت یې هغلته ډېرې ستونزې رامخته کړي. ملک نادر مانان کو داخل وای د پیړیو راسې دغلته هیڅ عملي سرحد نه و. دا به نه وه معلومه چې ګوندې پاکستان او افغانستان په کوم ځای تقسیمېږي، خو د تقسیم او د ازغن شپول د وجې د دوی کروندې او زیات خپلوانې پورې غاړه په افغانستان کې ورنه پاتې شوي دي.
کمی دلته چې کمی قبیلې دي کوډاخیل پلم کوډاخیل اوسیږي، دی پلو چې کومه تمرخین دی پلو متمرخیل اوسیږي. په دغه بنیاد باندې زموږ مړی ژوندې دی، روزانه په بنیاد باندې دی، هغوی زموږ خپلوۍ دي، رښتې دي. او دغه شانتي داخل به د ګوشلۍ د بارډر نه والا بدسې وي هم چې د کوډاخیل تمرخیل بالکل په بارډر پراته خلک دي. دا خل پېښور ته راځي، د پېښور نه تورخم ته او تورخم نه جلال آباد ته واپس هغه ځای ته راځي چې د کم جنت دي. نو موږ دا ویلی شو یو ګنټې مزل هغه په دوه ورځو کېږي، او په ډېر غټ تاوان باندې کېږي. او کله چې سړی جنازې مړی ته رسي نو هغه تې خاک شوې جنازې تې شوي. دویمه خبره د رشتو د خپلوۍ ده چې یو خور پلو پرته ده، یو ورور دې پلو پروت دی، یو ورور دلته دی، خور هلته ده.
د دغه عام تګ راتک او اقتصادي لارې د خلاصون لپاره د مومندو ولس ډېرې غوښتنې کړي. په دغه لاره سرحد ته نږدې تر ټولو اولنۍ د بایزو قبیله ده، بیا ورپسې خوایزي آباد دي، او د دغه سیمې خلک وایي دغه لاره چې آباده وه په لسګونو ټرکونه به د روزانه په حساب سره د مومندو نه ننګرهار ته او له هغه ځای به مومندو ته راتلل. تبصیر مومندو خوایزو اوسیدونکی دی، هغه وایي دغه لاره د عسکري اپریشن په دوران بنده شوې وه، خلک کډوال شوي، خو هغه خلک ډېر کم خپلو سیمو ته بیا راستانه شوي. د ده په خبره چې نور بیا په بندوبستي سیمو کې ژوند کوي.
د تحصیل خوځو خلک البته ټول راغلي دي، دسی یو شل فیصد دا به پاتې، ځینې د غربت د وجې پاتې، ځینې به په خوښۍ باندې پاتې شوي. خو د تحصیل بیزو چې کوم خل دی هغه تقریبا اوس هم زما په خیال باندې اوه فیصد خلک هغه اوس هم د ملک په مختلفو ښارونو کې دي، یا خپل به افغانستان ته اوښتي دي، هلته ایسار شوي دي. نو هغه هم بیرته راتګ غواړي. دلته بارډر ورته بند دی، نو کدا بارډر چرته خلاص وي نو دا خل به ډېر په خوشحالۍ باندې راغلي وي، او کم د ناچارۍ او د غریبۍ د وجې چې هلته میش دي پراته دي، نو هغه به ډېر په خوشحالۍ باندې او ډېره په اسانه باندې راغلي وي.
د دغه لارې په شمول د باجوړ د نواپاس او تر چترال ارندو پورې د لارو د خلاصون خبرې د 2019 کال راهیسې روانې دي، خو لا هم پکې هیڅ داسې ګام نه دی پورته شوی چې ګنې تجارت او یا ولسی تګ راتګ وشي. د مومندونو د قومي سیملې غړی ساجد محمد څو ورځې وړاندې د افغانستان سره د ځینو سرحدي لارو د خلاصون لپاره د جوړې کمیټې سره هم لیدلی وو.
نو په کار دار چې دا ګورنمنټ چې کوم دی چې دومره وکړي چې زیات نه چې کم اسکه دوه لارې ګلاو کې، ځکه چې هغه د پاره ایفای او انکم ټیکس مختلف ادارې ارنج کولی. نو دې منی پرونو ځمږه خبره شوې ده، دا د چې ځمږه حقیقت ته ځمږه د قبایلو د راپورته کېدلو د پاره دلته د روزګار شروع کېدلو د پاره د یو سر په سر داده چې ځمږه څنګه افغانستان سره پولی دي دا ټولی ګلاو شي، نو دلته به قبایلو کې روزګار هم شروع کیږي. ضرور به مطلب دا رجل ته ور سره امن هم راځي.
څه موده وړاندې د محمد انتظامی چارواکو ویلي وو حکومت دوی ته د لارې د خلاصون اجازه ورکړي، بیا دوی تیار دي چې هغه ته سرکاري ادارې لکه کسٹم او نورې ور ولېږي. خو دوی زیاته کړې وه چې لا هم ورته د لارې د خلاصون وینا نه ده شوې. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې میش 1.4 میلیون افغان کډوال په جبري ډول له دې هېواده د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت روانې جون تر وروستۍ نیټې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو له دې هېواده د وتلو خبرداری ورکړی دی. د پی او آر کارت لرونکو یو شمېر افغان کډوال وایي سخت اندېښمن دي، او له ملګرو ملتونو غوښتنه کوي چې د دوی د برخلیک په اړه د پاکستان له حکومت سره جدي او ګټورې خبرې وکړي.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بی اسناد او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو بهیر روان دی. تازه د بخښنې نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې په دې هیواد کې میشت 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال هم د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. پاکستان دغه کارت لرونکو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې له دې هیواده دی ووزي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې د جون په 24مه خبر کړي ویلي چې د دغه کارتونو موده د 2024 کال په جون کې پای ته رسیدلې و چې د پاکستان حکومت د یو بل کال لپاره تمدید کړه. خو د یاد سازمان په ټکو که پاکستان دغه کارتونه بیا نوی نه کړي نو په دې هیواد کې میشتو پی او آر کارت لرونکو قانوني حیثیت له پښتنې سره مخ کیږي، او خایل د هیواده د شړلو له خطر سره مخ شي. دغه سازمان ویلي د پاکستان حکومت په 2023 کال کې د غیر قانوني بهرانيانو د بیرته ستنولو پروګرام اعلان کړ چې افغانانو لپاره په درې مرحلو کې پلي کیږي او وروستۍ مرحله یې د پی او آر کارت لرونکو ستنول دي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له خوا په 2001 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شول. د دغه کارت لرونکو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت له لوري دوی ته د وتلو ورکړل شوي وروستۍ نیټې ته یوازې 15 ورځې پاتې دي او له دې امله سخت اندېښمن دي. د خیبر پختونخوا په پېښور ښار کې میشت پی او آر کارت لرونکي عباد الله ناصری ازادي راډیو ته وویل
ټول هغه افغانان چې پی او آر کارتونه لري د کور نشه راوتی، ستونزو سره مخ دي. افغانستان هم دغسې حال ته چې پختته لاړ شو افغانستان ته، او دلته مې را ده نو یو ویره خوره ده او هېڅ سرنوشت معلوم نه دی.
په پېښور کې میشت یو بل پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال عبیدالله عربزي ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ یونیچسیار غوښتنه وکړه چې د دوی د برخلیک په اړه د پاکستان له حکومت سره جدي او ګټوري خبرې وکړي.
د نشر له طریق نه پاکستان حکومت سره دا موضوع شریکه کوي چې په پاکستان کې ګڼ شمیر تعداد سره افغان مهاجرین اوسېږي، چې یو ویره یو وحشت خوره ده د افغانانو سرنوشت به سره کم تشي. په افغانستان کې هم داسې د ژوند میسر نه دی برابر، اقتصادي مشکلات دي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان لاله وړاندې له دې هېواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او په شدت سره روان دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د 2023 کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له پاکستانه له 1 میلیون ډیر افغان کډوالو په ناغوښتونکي افغانستان ته استول شوي. یو شمېر افغان کډوال چې په وروستیو کې افغانستان ته ستانه کړل شوي بیا له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو سره ټکوي. د رحمان الله په نوم افغانستان ته یو ستون شوي کډوال چې 4 اولادونه لري او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
پاکستان کې زموږ اقتصادي وضعیت یو څخه و. سهار به چې وته ماښام به مو کور ته نفقه برابرولی شوه. اوس چې موږ یو له هغه څخه راشړل شوي او دلته هېڅ د کار زمینه هم نشته. د اقتصادي مشکلات دي، غذایي مشکلات دي، نه استوګنې ځای شته دی، نه دا ځای شته چې موږ کار د خطره لاړ شو.
لا دی وړاندې به یو شمېر نور ستنو شوي افغانانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د لوڼو او خویندو په وړاندې د زده کړو محدودیت په لاغه ستونزو ده چې دوی د خپلو اولادونو د راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغانستان ته د کډوالو جبري او ډله ییز ستنونه له نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. په ځانګړي ډول د اقدام د حق قانون خلاف ده چې له مخې هیڅوک باید داسې ځای ته ونه لیږل شي چې ژوند یا ازادي په خطر کې وي. دغه سازمان خبرداري ورکړي چې افغانستان ته د افغان کډوالو جبري ستنېدل هغوی له تاوتریخوالي، ناوړه ګټه اخیستنې او بشري حقونو له سرغړونو سره مخ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راز ویلي د روان 2015 کال د اپریل له لومړۍ د جون تر 8 نیټې پورې له 150,000 ډېرې مېرمنې او نږدې 46,000 نجونې اړ ایستل شوي چې افغانستان ته ستنې شي. دغه سازمان د اعلامیې له مخې ډېرې دغه مېرمنې او نجونې به د طالبانو له سختو محدودیتونو او تبعیضي چلند سره مخ شي، ځکه د ایمنیسټ انټرنیشنل په خبره طالبانو د ښځو د حقونو د محدودیت لپاره له 70 ډېر فرمانونه صادر کړي دي. که څوم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د دغه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې طالب چارواکو ویلي افغانستان د ټولو شریک کور دی او هر څوک حق لري په ډاډه زړه په خپل هېواد کې اوسېږي. طالبانو حکومت دغه راز ادعا کړې د شریعت له مخې د ټولو حقونه تامین دي، خو په کور دننه د زده کړو او کار په ګډون په مېرمنو پراخه محدودیتونه لګولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو حکومت په واکمنۍ کې د بشري حقونو پراخه سرغړونې مستند کړي چې پکې پرته له محکمې وژنې، شکنجه، جبري تریتم کول او د خبریالانو، بشري حقونو مدافعینو، اعتراض کوونکو، هنرمندانو او د پخواني حکومت د کارکوونکو نیول شامل دي.
درنو اوریدونکو، په همدې موضوع لږ شیبه وروسته تاسو ته د یو پاکستانی چارواکي نظر هم دراورو مرکم ورسره کړی و. کړی د پېښور کې د افغان کمشنر سره، خو لکه څنګه چې تاسو په خبرنو کې مو اوریدل چې نن په سواد کې سیلاب یو شمېر کسان لهو کړی دي، ځینې کسان ته خوندې راوستل شوي دي او ځینې تر اوسه ورک دي، د ځینو کسانو جسدونه راوستل شوي دي. په دې هر څه باندې د معلومات ترلاسه کولو لپاره له همدا شیبه له سواته زموږ خبریال نیاز احمد خان را سره دی. نیاز احمد خان، درته وایي سیلابونه کله نه راوتی دي؟
جی نجیب امیر، داسې ده چې بیګا د شپې د جمعې په شپه د سوات پر پرتو سیمې
پاکی کالام بحرین دی کی او د اگی بارانو نو شول او دغه بارانو د جنا دغه سندونه کی جو بزیات شوی دغه وب چې راځي دا تقریبا 18 او 1 کیلومتر لار ده نو دا سحر چې دین نو د سوات منګوري خار طرف تر ورسید او دی کی چې دین ناصافه نظر را لینو د کمزې چې دلته کی د منګوري خار چې دی د طرف واته بای پاس وته وی پای کی چې دین سیلانیان نزی غټه په حالت کې را لا چې د سین په منځ کې دلته کی د سین داسي چې دا لګ سینی بیا په منځ کې وجزې بیا سینی دا سیلانیان د وجزې ته تلو شپارس سیلانیان په کې ماشومان مو په کې زنانه هم خځې هم او مشران مو او دا وب ناصافانه چې را لینو هغه په دغه ځکه گیر شو نو هغه کې چې دین نو بیا وار په وار هغه وړدې شوې دی پای کې ریسکیو وار په اخر کې سپ یو کس بچکړې ده او بیا ورسته درې نور بچکړې دي خو تر اوسه پور ریسکیو وار چې و مړی مونږه تر لاسه کړې دي او وسوم پای کې چې دین پنځه او شپږ چې دین لا درک دي یا پای په سلټون روان دي یا دین علاوه د سواد په کابل سیمه کې او په کالام کې هم دوه کس وړدې شوې دغه مړی هم تر لاسه شوې دي نو مونږ ویل شو چې دی وخت کې دغه سیلانیان سه یو لس هغه چې وړی وو پکې نو پای کې یو لس کسانو خرچره چې دا پکې کې وجل شي دي هغه د کې مړ دي بیا روسته چې دنو دغه بیړني حالات اعلان وکړ شو بیا چې دنو ځل انتظامی را ورسېده خو هغه سیدانیان هغه چې په غټم باندې هغه ته ځای خرکوي چې هغه ته په وخت باندې مرسته ورنکړ شو هغه ته کې وسات پورې هغه ځای کې ګیرو او ناری والے چې مت مرسته راکړي خو هغه ځای لري او په تیزی به سوکته تل نه شو او ناس د انتظامات روسته چې دنو بیا ځل انتظامی چې د هغه ډیپټی کمشنر نیدا ډاکټر نیدا هغه نوم دی هغه لا هغه خبريالانو ته ویل چې را مونږ د دوه ورځې مخکې اعلان کړو چې وبراتلې شي او اوکسین لمبلو په دې باندې پابندي و درش کې ولکارو مې چې را دی وخت زموږ اته گاډي هغه چې دینو په ټول سواد کې ځای په ځای باندې ګرځي او کم خره چې را لا درک دی په وبو کې ګیري هغه وباسي او یو دا وی چې را صدرې تر اوسه پولیس درويش کسان مونږ جمدی یا په زخمي حالت کې خو دا مونږ راوستل دي او بیا محبوس وزین تر ته دی اوسه هسپتال تر رسول دي دا یو پیښه داسې ده چې دا ویډیو وایرل شو
دغه په د شګو په یو ډیرې باندې چې د خلک ولاړې تاسو سو ویډیو رپورټ هم راغله پاګه کوم تاسو هغه فوټیج استعمال کړی دلته مونږ ګورو چې دا کسان ولاړ دي او ماشومان په کښته مېرمن نشته د یوې کورنۍ غړي دي دا سوک دي د معلومات لاس کې لرو د کم زینه راغلی ودی
دا د پنجاب سیمې نه راغلی وو زیاتره د اردو ویلې او پنجاب سره تعلق لري سپه کې د سواد سره قربانه میلمانو د کې زنانه خزي هم څنګه تاسو ویل ماشومان مخکاري او دغه ځای کې چې د دې سین سره نږدې سړک ته او د سړک نه دی په هوټل دی او دا هوټل سیلانیان لپاره جوړ شوی دی دغه هوټل کې دوه او سهار چې دینو دا عموما د ټول خلکو د هوټل خوا ته د کرسي اچولې د خوراک ځای نه جوړ کړی دی بیا د خلک چې کوم سیلانیان نشي دغه پاکو بو خپل دا غي په غاړه باندې ناسي دوی ته دا پته نه و چې تیز وب برشي بیا ته دا اندازم نه و چې مونږ څنګه واپس راشو دوی دا خیال و چې د شګي په ډیری به مونږ چت کینو نو مونږ بچو خو دا شګي عام ډیری د سینګ کاروم کیږي کم چې اکسیویټری دی په دې باندې ماشينانو باندې دا کانی شګي را وباسي د بادو د پاره دا یو ډیر کې غو جوړ کړي او نو دا ډیر کې ته دوه خطرو او بچ سونه تیز دي دا کانی شګي وړل اورو اغلاندې کېدل اوس دی وخت چې ما وکتل هغه زبانې د سره وچ کاری نه هغه ټول باغی باندې تیز وب بهږي راځي دا نن په دغه وجه باندې بنا په هیده وجه او په وخت مرسته ونه شو نغه ټول په دې کې لاو شو سب یو کس په ټیم بچو او رسکی والو چې دوه مونږ بیا نور بچ کړی دي او دې چې دنو دغه شپارس کسانو نو درې چې دنو بچ کړی شوی دي دیالس کسان چې دنو هغه دی وبوړي په کومان پکې ودو پکې دوه چې و مړي مونږ تر لاسه کړی دي او نور لټون روان دي
ډیر مننه نعمت خان تاسو له معلوماتو درنور دونکو بیا هم در سره یو مخکې مود افغان کډوالو په موضوع باندې ریپورت اوریده او تاسو په هغه ریپورت کې واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې میشت 1.4 میلیون افغان کډوال په جبري ډول له هیواد د ایستلو لګواخ سره مخامخ دي خو اوس ترته یو مرکه لرو په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت لخوا ټاکل شوی افغان کمشنر شکیل محمد صافی وایي په یاد صوبه کې اوسیدونکو هغه افغان کډوالو ته نور وخت ورکول کیږي چې پی او آر کارتونه لري نو موري د سرګنداونې مشال لډیو ته په ځانګړې مرکه کې کړی دي هغه سره زموږ خبريال اسماګل مرکه کړی درځي چې وره
اوریدونکو دا وخر سره افغان کمشنر شکیل محمد صافی سه موجود دی د دوی سره خبرې اترې کوم کمې ستونزې روانې دي د افغان کډوالو په حواله سره د دوی نه به اورو چې څه تنظیمات دي څومره خلک لاړل او سکه دوی د دې د سہولت لپاره
دا سده چې کوم ګورنمنت اعلان کړی دی د افغان ریفیوجیز ای سی سی کارڈز حوالے سرا دا ری ریپیٹریشن یا ڈیپوٹیشن هغه د یکم اپریل نه چې کوم سٹارٹ دی نو آلموسٹ تاسو ذکر وکړو مور دین ون لیک خلق تلی دی کے پی کے نه تو خم بارڈر نه هغه کې هغه خلق دی چې کوم پی او آر هم پکې دي چې کوم زموږ د وی آر سی سینټر نه تللی دي والنټیرلی هم تللی دي ان ډاکومنټډ هم دي ایس سی سی هم دي نو فی الحال دا خلک تللی دي او نور دلته کے پی کے کافی تعداد د ریفوجیز سٹل دلته دی او خپل ایکټیویټیز دا وی سیم کنټینیو دي چې کوم خلکو ته ډېر ستونزې وي گو چې کو نمبر تو ویلی دی چې تاسو هغه سنسټایز کړی دی چې تاسو لاغ شئ نو کم خلق چې تلل غواغي هغه تللی دی او نور دلته کمفورټیبلی خپل ټایم سټل تی رہی
دین تک ځینې خلک دي چې دا هغه اسناد دي هغه برابر دي نو هغه هم دغه ګیله کوي چې موږ ته د تلو ویلې کیږي نو د هغه د پاره څه احکامات یا انتظامات دي
بیسیکلی چې کوم پی او آر کارڈز دي چې کوم زیات نمبر باندې تقریبا 14 لاکھ پورې پاکستان کې دي مور دین 7 لاکھ کے پی کے کی دي نو دا ہوئی ڈاکومنٹیشن برابر دے وغیرہ تا مکمل پروٹیکشن حاصل دے ٹل وز ڈیٹا پورے چاہیے دلته پاکستان کے خپل وقت رولے شی خپل ایکٹیویٹیز کولے شی ہری تیس قسم سے یار نشت دے گو دا ہوئی ڈیٹ چې کوم دے 30 جون پورے دے ان شاء اللہ ہری تبا ایکسٹینشن 30 جون نمک کے ملاؤ شی پلین دا گورنمنٹ دا دے هغه به انشاءالله سر ټایم کې فیډرل کیبینټ به ډیسیژن کوي اے سی سی چې کوم دی هغه باندې ګورنمنټ یو فیصله کړی ده د هغې میسک وجه دا ده چې چونکه دا پاکستان هم د دوی وطن دی او افغانستان هم د دوی وطن دی نو خواهش دا دی چې دوی خپل ملک ته په یو باعزته طریقې سره چې دوی هلته خپل روزګار او سمو یسر وي او دوی هلته خپل وخت تیرولی شي نو زموږ د حکومت دا خواهش دی چې دوی لاړ شي او هلته سیټل ډاون شي په خپل ملک کې
سمه دا بیا دا غوی د پاره د رهیش ته پاره س انتظامات دا سشته چې دا غوی دغه تسلی کومګا لاړ شو نو مونږ ته بل تاسو دا سیستم زینی
دا خو بیسیکلی گورنمنٹ سره ټیک اپ شوی دی چې کوم د افغانستان گورنمنٹ ته هغه هم دا ویلی دی چې مونږ دا کم خلک راځي مونږ به ایڈجسٹ کوو مونږ به اکوموډیټ کوو او دا شان نور چې کوم ډونرز دی هغه هم دې کې سپورټ ورکړي پاکستان گورنمنٹ هغه سره پرابطه دی او بیسیکلی چې هغه هلته لاړ شي او هلته سیټل ډاون شي دا هغه لپاره دا هغه ځی گورنمنٹ لګیا دی هلې ځلې کوي او زموږ گورنمنٹ سره پرابطه دی
دل تک بیا د خزم سه ایشوز راغلی خاص کر صحت حواله سره نو د دوی د پاره سلاس انتظامات روان دي د سرکاري یا غیر سرکارو ادارو لخوا چې اوی نمخ کیږي د داسې ستونزو سره
بالکل بدل ته زمنګ چې کم کے پی گورنمنٹ ته د غیم هیلث انفراستراکچر هر ځکه اویلیبل دی هغه ریفیوجیز تم اویلیبل دی څنګه چې پاکستانی ته اویلیبل دی زمنګ د کمشنریټ سایډ نه هم زمنګ خپل د هیلث ټیمز دی زمنګ بی ایچ یوز دی هر کیمپس کې زمنګ کم 43 دی نو هلته موږ ته فیسیلیټیز ورکو او نور چې همداسې زمنګ د پوینټ اوټ کیږي کمشنریټ ته نو موږ یې ټیک اپ کوو کنسرن اتارټیز ته د دوی هیلث او نور کسې ایشوز دی ټول موږ ټیکل کوو
د درشم جون چې کم دی ګرمیم ډیره زیاته ده نو کفرس کده خلک زینو د دوی لپاره څه خاص سداس انتظامات شوی دي
کې پی ګورنمنت دوه کیمپس جوړ کړی دي یو په ناصر باغ روډ باندې دی یو لنډی کوتل کې دی هلته باقاعده زمنګ د نادرا او د ایف آی اے او دا ټول ٹیمز اویلیبل دی دوی ته ٹرانسپورٹ هم مہیا کړی شي چې کم ڈسٹرکٹ نا کم زینہ دوی راضی باقاعدہ ٹرانسپورٹ کې راولی هلته د سٹے انتظام هم شته دی که دوی خدای مکا ٹائم پہ ډیر تیر شي شپه کوي د سٹے انتظام هم ورکوي فوڈ ارینجمنٹ هم ورته کوي او داسې بارڈر باندې زمنګ تو خم بارڈر باندې خپل ٹیمز اویلیبل دی امیگریشن او زمنګ د کمشنریٹ هم دی د نور ادارو هم دی هغوی دوی فیسیلیٹیٹ کوي چې دوی سموتھلی د دوی ٹرانزیکشن وشي چې کم خلک تلل غواړي
د کم خلک بیا پاتې شو نو دا هغوی ته خو بس مسئلې نه داسې بیا چې د حکومت تر طرفه په هغوی دغه دباو چول کېږي چې دوی دي لاړ شي خپل وطن ته
ان شاء الله ګورنمنٹ پلان کوي چې د پی او آر کارڈز ایکسٹینشن ایکسپیکٹڈ دی چې هغه دوی ته ټایم د پاره وشي او ګورنمنٹ دلته چې کم کے پی کی دی ایٹ لیسٹ چونکہ زه کے پی کمشنر ما په ټول پاکستان کې هوا هم دوی ته سپورټ وي خو کے پی کې خو دلته سپورټ زمنګ طرف نم چې سی شوې دی موږ ته هاي لایټ کوي موږ ټیک اپ کوو کے پی ګورنمنٹ چې کم دی هغه هم دا یو اعلان کړی دی چې موږ فورسفلی د ریفوجیز نو باسو مینس چې هغه پرشرایز کوي نه هغه فل الحال سپورټ کوي او سپورټ اوسه دې حده پورې کوي چې کم خلک تلل غواړي یا مینج کول غواړي هغوی ته دوی هر قسم فیسلټي ورکوي خو انډیو پریشر نه اچي
ډیر زیات مننه مشال ریډیو له وخت راکو
ډیر مهرباني ثانک یو
د تاسو د افغان کمشنر شکیل محمد صافی خبرې اوریدې زمو همکار اسما ګل ورسره مرکه کړې و
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکي
د ایران د اسلامي جمهوریت ستر مشر ادعا کوي چې په روسي جګړه کې پر اسرائیل او امریکا بریالي شوی دی. آیت الله علی خامنئی دا په داسې حال کې کوي چې د 12 ورځنۍ جګړې په ترڅ کې اسرائیل تقریبا د ایران ټول مهم امنیتي تاسیسات په نښه کړل او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ادعا کوي چې د ایران اټومي تاسیسات ویجاړ شوی دي. جزئیات په دې رپورت کې.
د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنئی په داسې حال کې په جګړې کې د کامیابی ادعا کوي چې د جون په 14 د اسرائیل د بریډ لپاره د 12 ورځو په ترڅ کې د ایران یو شمیر پوځي مشران او د اټومي پروګرام د برخې مشران ووشل شول. خو د ایران د اسلامي جمهوریت د مشر په پیغام کې چې د دغه یو دولتي رسنیو یو برخه خبره کړې ده ادعا شوې ده چې اسرائیل د ایران د سختو بریډونو له عمله تقریبا لپشو غورځېدلې ده. علی خامنئی د ایران خلکو ته د هغه څه په اړه مبارکي ورکړه چې هغه د دوړو هیوادونو ترمنځ په 12 ورځنۍ جګړه کې د اسرائیل په وړاندې د اسلامي جمهوریت بریا بللې. دا ادعا د دې سربېره شوې ده چې د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې د ایران پر اکثر اټومي نظامي او اداري مرکزونو سخت بریدونه شوي او د دې حملو په ترڅ کې په سلګونو کسان د ایران دننه وژل شوي او د ایران هوایي قلمرو یو مخ د جګړې پر مهال د اسرائیلي الوتکو تر کنټرول لاندې راغلی و. ایران د اسرائیلي ځواکونو د دې بریدونو په ځواب کې د اسرائیل خاوره په توغندو یو وبښته چې د 28 کسانو د وژلو سبب شوه او د اسرائیل په ښارونو کې یو شمېر ودانیو ته سخت زیان واړوه. د ایران ستر مشر د خپل پیغام په یو بل برخه کې په دې جګړه کې د امریکا په وړاندې هم د بری ادعا کوي. دی وایي چې د امریکا رژیم په مستقیمه جګړه کې داخل شو ځکه چې دوی احساس کاوه که چېرته امریکا دې جګړې ته راو نه دنګي د اسرائیل رژیم به یو مخ له منځه ولاړ شي. د خامنئی په باور امریکا له دې جګړې هیڅ ترلاسه نه کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو الوتکو د سرطان په لومړۍ نیټه په بی دوه جنگي الوتکو او تاماهاک توغندیو د ایران پر اټومي تاسیساتو په فردو، اصفهان او نتنز کې بریدونه وکړل. تر دې هم وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل چې دا مرکزونه یو مخ له منځه تللې دي. په دې ترڅ کې د ایران د نگهبان شورا چې د ایران د اساسي قانون د څار واکې هم پلاس کړی د ایران د پارلمان د پریکړه چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره همکاري قطع کړي تایید کړه. د ایران پارلمان د چهارشنبې په ورځ په غوڅ اکثریت په 221 موافق رايو د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د نه همکاریو غوښتنه وکړه. پارلمان وویل چې د جګړې پر مهال چې کله د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه کېدل د اټومي انرژي نړیوالې ادارې حتی د بریدونه ونه خندل. د نگهبان شورا له موافقه وروسته اوس د ایران د امنیت عالی شورا باید د پریکړه نهایی کړي. دا شورا د ایران د نورو مهمو بنسټونو په څیر آیت الله علی خامنئی اداره کوي.
د مشال رادیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
لو مشال رادیو خبري غړي اورې د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وايي په 2023 کال کې په دغه هیواد کې جمهوریت له زوال سره مخامخ و. د یاد کمیشن د سند صوبي مشر هزار حيات په کراچي پریس کلب کې خبري اعلان تویل د دوی لاسته راوړنې خي چې په دغه کال کې په پاکستان کې د حکومت مخالف نظر په ښکاره کولو سخت بندیزونه لګول شوی، مذهبي سختدریز زیاته شوی، د امن او امان صورتحال خراب، موارد عدالت وژنې ډېرې شوې دي، د جنسي تبعیض پر بنسټ تاوتریخوالی والے مخې ته راغلی دی. د خلکو جبري تختول او د ماشومانو سره د زور زیاتی قضیه هم سرل شوې دي. د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن د دې راپور په اړه حکومت تر اوسه خپل دریز نه دی خوده، خو تر دې وړاندې ویلي چې د ورکو خلکو لټون روان دی، د خلکو امنیت تضمین دی او د لګښتونو حقونو ته پاملرنه کوي او د بیان د ازادۍ طرفدار هم دی. په دې اړه پام وکړئ له کراچۍ نه د نیاز علي خان رپورټ.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په پاکستان کې په 2024 کال کې د بشري حقوقو په اړه خپل راپور د جون په 24 په کراچۍ پریس کلب کې په یو غونډه کې وړاندې کړو. د خبري غونډې په محل د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سن صوبې مشر خزر حیات ویل په پاکستان کې د خلکو په جبري توګه لاره درک کول لاره واندی.
گمشدہ افراد کی بات کی جائے تو یہ سال انتہائی سنگین رہا.
کدلا درک خلکو خبر کون دا کال هم د جبری لا درکو په اړه ډیر اندیښمنو. په دې کال کې پسین کې سلور سلويخ کسان په خیبر پختونخوا کې 115 په بلوچستان کې بیا 300 او یو کم اتیا نور کسان په جبری توګه لا درکړی شوی دي او دا هغه شمیری دي چې د لادرکه خلکو د مندل لپاره جوړ کمیشن ته راپور شوی دي. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن دا غنی چې د لادرکه خلکو شمیر د دې ډیر زیات دی.
نوموړي زیاته کړې چې په 2024 کال کې په خیبر پختونخوا کې 115 نور کسان په جبري توګه لا درک کړی شوي دي او له 2011 کال راهسې د خیبر پختونخوا 2109 لا درک کسانو قضي د پاکستان په سپریم کورټ ته وړاندې کړی شوي دي چې حل کړی شوي دي، خو تر اوسه 1416 کسانو قضي لا هواري شوي نه دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن راپور وایي چې په بلوچستان کې په 2024 کال کې بیا د لا درک کسانو مسله نور هم جدي شوې ده. د کمیشن لمخې چې په یو کال کې 309 نور کسان په جبري توګه لا درک کړل شوې دي، خو د بلوچستان د بشري حقوقو کمیشن شورا بیا وایي چې په 2024 کال کې په بلوچستان کې 603 کسان په جبري توګه لا درک کړی شوې دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل راپور کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې په 2024 کال کې بیا د امنیت حالت هم نور خراب شوې دي. راپور ښایي چې په وسلوال بریدونو کې 68% زیاتوالی راغلی دی. د راپور تر مخې چې په 2023 کال کې په خیبر پختونخوا کې 1533 وسلوال بریدونه شوي، چې په 2024 کې بیا 2500 بریدونه شوي دي. دا پیښې ډېرې په کورم، شمالی وزیرستان، بنو، ډیر اسماعیل خان او لکی مروت سیمو کې شوې دي. راپور وایي چې په بلوچستان صوبه کې بیا په کویلی او نورو معدنیاتو کارکونکو باندې د بریدونو له امله 50 کسان وجلې شوې دي، چې ډېرې پیښې په دوکۍ هرنایي سیمو کې شوې دي او بیا په وجلې شوي کسانو کې د زیاتره تعلق د پنجاب صوبې سره وو. د کمیشن راپور وایي چې په بلوچستان کې د امنیتي حالت خرابېدو له امله په وسلوال بریدونو کې 84% زیاتوالی راغلی دی، چې په 202 بریدونو کې بیا د امنیتي ځواکونو 202 کسان وجلې شوي دي. په بلوچستان کې شوي زیاتره بریدونو ذمواري بیا بلوچ بلتون پال وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن بیا وایي چې په خیبر پختونخوا کې په 2024 کال په مهال د جنسي تیري 409 د تختونې 1211 د وجنې 3109 او د ناموس په نوم د وجنې 109 پیښې ثبت شوې دي او بیا هم په دې موده کې په بلوچستان کې د جنسي تیري 20 د تختونې 302 د وجنو 390 او د ناموس په نوم د وجنې 68 پیښې ثبت شوې دي. د خبري غونډې په مهال د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یوې غړي شیرین بیبي بیا وویل چې په 2024 کال کې هم د ښځو او ماشومانو انجنونو د بشري حقوقو سرغړونې شوې دي.
د خزو په اړه چې کوم معاملات دي هغه زیات اندیښمن دي، ځکه چې دا یوازې په قبایلي سیمو کې نه، اوس په ښارونو کې هم د ناموس په نوم ښځې وژل کیږي. په کراچۍ ښار کې په یو کال کې د ناموس په نوم 55 ښځې وژل شوې دي چې تعلق یې د خیبر پختونخوا، سند او پنجاب صوبو سره دی او بیا په قبایلي سیمو کې د ناموس په نوم وجنی لا زیاتی دی.
کیسز زیادہ ہیں آنر کلنگ کے نام پہ ہوئے.
راپور کې ویل شوی چې پسند کې د هندوانو لګکیو د جبري مذهب بدلول او د ماشومانو د جبري ودونو پیښې لا هم روان دي. د غونډې په محل د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یوې غړي پښما کوماری ویل اوس هم پسند کې په جبري توګه مذهب بدلول او د زور ودونو لړۍ لا روانه ده.
ہم کو چاہیے کہ اس طرح کے کیسز کو وہ ترجیحی بنیادوں پہ دیکھیں، کیونکہ
حکومت لا پکار دی چی دا ڈبل قضیے پہ لومڑی توپ کے وسیڑی پاسن کے لگا کے زان خوندی نہ گنی وس میندوان خپل پلارینی زین اپریدی او بہر ہوادن تزی پ 2000 رشتم کال کی پ عمر کوٹ تر پار کر میرپور خاص سیمو کی پ زور د مذہب بدلولو او د ودونو اتلس پی خراپور شوی او دا ہاغه پی خی دی چی پ عدالتونو کی قضیے روان دی مونگواڑو چی دا لڑائی دی ودرول شی او زمون معشومان دی را خوش کڑل شی
جو بچے بازیاب کرائے جائیں۔
کمیشن دعوی کوي چې په 2040 کال په محل د سن صوبې په عمرکوټ ترپار کر او میرپور خاص په سیمو کې د هندوانو 55 کورنۍ پاکستان پر خوده دي او نورو هیوادونو ته کډه شوې دي۔ د بشري حقوقو کمیشن وایي چې د دې سیمو هندوان وګړي کاروبارونو باندې په زور قبضه کیږي او د هندوانو پیغلې انچونه په زور مذهب بدلول کیږي او ودونه کیږي ځکه دوی کډه کولو ته مجبور شوې دي۔ د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د دې راپور په اړه تر وسه د سن صوبی حکومت او د نورو صوبو حکومتونو سند ویلي، خو په وړاندې د سن صوبی حکومت وار په وار ویلي چې په صوبه کې لګکیو ته پوره حقونه ورکول کیږي او هیڅ چاته د لګکیو د زورولو اجازه نه ورکوي۔ د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د بلوچ یووالي کمیټې د مشر ډاکټر مارنګ بلوچی او د هغې د نورو ملګرو د نیول کېدو په ضد اندېښنه څرګنده کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د لادرکه کسانو د کورنیو په وړاندې د ظلم او جبر باید ودروي او هغوی دې سمدستي را خوشي کړي۔ نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ۔
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري۔ تاسو عمر سره ملګری شئ، موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ۔ موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې، دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو۔ له مشال رادیو سره ملګری شئ۔
دا مشال رادیو دا تاسو خبری گڑی او ری درنوری دون کو تاسو مگ دا موبایل اپلیکیشن للار او ری دلشه دا خوست دا کرکت پا ملی لوبغالی کی دا سالیریش بخنگوارم دا سالور دیش ملیون افغانی پا لگخ دا وزر اضافی نندر اکون کل پارا دا که نستو زیو نجوڑی گی اس مال پا یاد دا لوبغالی یا سٹیڈیم که دا تو زرو نندر اکون کو نست زیشتا چی دا نوی پروژی پا پلیکی دو سر با 15,000 نندر اکون کل پارا دا که نستو زی برابر شی بلوری تا لوبغاڑی وای دوی دا مسلکی کرکت دا زدکلو لپارا دا اکاڈمایو پیچونو او روزون کو لکمخ سر مختی لخوستا نجیب اللہ لو خیل ریپورٹ لری
د خوست رحمت ولی مسرور د کرکټ په ملي لوبغالي کې د افغان کرکټ بورډ د ادارې لخوا د 2000 اضافي ننداره کوونکو لپاره د کیناستو د ځایونو د جوړولو کار پیل شو۔ د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې په دې لوبغالي کې اوس مهال د 8000 ننداره کوونکو د کیناستو ځای شته چې د دې نوي پروژې په پلي کېدو سره د خوست ملي لوبغالي د 15,000 ننداره کوونکو د کیناستلو ظرفیت پیدا کړي۔ د کرکټ بورډ د انجنیري د برخې مشر ممتاز عمرزی وویل
اوس نو د وزر کسان لپاره نور دی د ناسې زوی نه جوړی چې ټول ټول به د 15,000 کسان لپاره شي او دا د پروژې د تکمیل دو ان شاء الله چې په نه میاشت کې به تکمیل شي او بودیجه چې دا 3.2 میلیون افغانۍ ده او خپل بودیجه د کرکټ بورډ انکشافي بودیجه ده۔
بلخوا خوستی لوبغاړي وایي په دې ولایت کې د کرکټ میناوال بیخي ډیر دي، خو دوی د مسلکي زده کړو لپاره د روزونکو او د لوبو د میدانونو له کمښت سره مخامخ دي۔ یو تن لوبغاړي عزت الله وویل
عادي د لوبغاړ په نسبت دا پیچونه اوس هم کم دي ځکه چې موږ تعداد زیات ده، موږ د کرکټ بورډ څخه غوښتنه دا ده چې موږ ډیر کارونه کړي منندوی خو غوښتنه مو دا ده چې دا لوبغاړي نور هم زیات شي ځکه تر د کرکټ شوقیان یې مینوال چې دی بیخي زیات دي او پیچونه کم دي، د کرکټ بورډ څخه مختنه ده چې دا لږ زیات شي او کوچانه لږ ډیر شي۔
خوستی لوبغاړي زیاتوي دوی غواړي د دې لوبې په برخه کې په ډیرو مهارتونو سمبال شي خو اقتصاد کمزوری دی او په خپلو شخصي امکاناتو ځانونو ته د تمرینونو او زده کړو د اړتیا وړ شرایط نشي برابرولی۔ دوه تنه لوبغاړو اصرار ستوري او محمد وسیم وویل
منډه وختونه لره ترڅو د خوست کرکټ لوبغاړو ته خنه زر وشي ترسو دوی لباس ته د دوی اقتصاد ته وکتل شي، ځکه چې دوی دومره اقتصاد نه لري تر څو په دوی په دې کار وکړي، کرکټ وکړي. نو دوی ډېر ځای په دې اسانتیا باید برابر شي، لکه لایټنګ سیستم، صاحبان او داسې د سیور ځای چې دا ډېر اړین دی دلته د نندرچانو دپاره، زه ډېر مهم بولم.
د خوست اوسیدونکو د کرکټ له ملي ادارې هم غواړي چې په دې ولایت کې د ملي او نړیوالو لوبغاړو په ګډون بیلابیلې لوبې پلان کړي، تر څو له یوې خوا دلته کرکټ وغوړېږي او بل لوري ته لوبغاړي د خلکو لخوا وهڅول شي. د خوست یو تن اوسیدونکي سراج حقمل وویل،
خوستنیش دا کرکټ سره زیاته علاقه لري، نو د ای سی بی باید دې ته خاصه پاملرنه وشي چې دلته باید د ملي لوبغاړو او د نړیوالو لوبغاړو راتګ او زیاتې سیالۍ په لاره اچول دا د دوی باید یو مهم کار وي چې د خوستنیشتو لپاره ترسره کړي. او موږ هم په خورا زیاتې مینې سره دلته راځو، خپل ملي لوبغاړي او نړیوال لوبغاړي به تشویقوو.
د افغان کرکټ بورډ مسؤلین وایي دوی راتلونکي لپاره یو شمېر بهرنیو کمپنیو سره اړیکې نیولې چې په دې لوبغالي کې ننداره کوونکو لپاره د سایبانونو یا سیورو او د کیناستو لپاره د چوکیو تیاری وکړي. یاد دې وي اوس مهال په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د ځوانو لوبغاړو د مسلکي روزنې لپاره د کرکټ ځینې اکاډمۍ جوړې شوې چې سلګونه ځوانان پکې په عملي زده کړو او تمرینونو بوخت دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
درنو اوریدونکو، بیا هم یو بل رپورټ ته لرو. په مومندو کې د مامدګړ سیمې اوسیدونکو وایي دغلته یو ځایي روغتون چې د خلکو پر کار روانو له تیرو شپږو میاشتو راهیسې بند پروت دی. د سیمې خلک وایي حکومت د خلکو د طبي مسایلو د هواري لپاره دا روغتون بیرته پرانیزي. بل پلو چارواکي وایي دا روغتون به زر پرانیستل شي. شانواز ترکزی پر رپورټ لري.
په مومندو کې یوازینی پی 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 روغتون بیا شروع نه شو. پی 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 معنی پبلک پرایویټ پارټنرشپ، چې د عوامي او نجی شراکت داری د نظام د لاندې شروع شو. د تیرو شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې بند دی. دغلته کارکوونکو ته د لسو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه میلاوېدې. هغوی روغتون کې عملیات ختم کړل، روغتون بند شو او ګڼ شمېر خلک متاثره شو. فردوس صافي مشال رادیو ته وویل د دوی د سیمې دغه یوازینی ښه او په سهولتونو برابر روغتون و.
د دې سره د بایزو چې کوم تحصیل دی، دغه ته کوم علاقې دي، موساخیل دي، دغه سوران او خانزادګان او بیا د شینوارو علاقې، چمرکنډ، لنګار او بیا د خوا ناوګۍ او بیا د خوا پسراشه د پنډلې چې کوم تحصیل دی، د ویزو علاقه تحصیل یمبار، د خلک به د تر اتل خپل علاج معالجه به کوله او د غریبانو خلکو کار پکې پسنه شکل کې کېدل.
دغه روغتون په 2000 کې د محمدو په مامدګټ نومې سیمه کې صوبایي حکومت جوړ کړو. دغه روغتون یو نا دولتي ادارې ته ورکړل شو چې دغه ادارې ته د حکومت هر کال پیسې ورکړي او اداره ذمہوار و چې دغه ته ډاکټران، ماشینان او نور سہولتونه ورکړي. د رکار اوسیدونکو زبیر خان وای له هغه چې دغه روغتون بند شوی خلک ډېر مشکل سره مخ دي، ځکه سیمه کې کوم خور روغتون نشته او د ناوغۍ باجوړ یا پی خور روغتونونه بیا تر دوی ډېره فاصله کې دي.
اوس وکه چې کوم ګورنمنټ د پی ټی آی ایم ان ایم پی ای هغه مستر په ځل مومن کې د پی ټی آی دی، نو مهرباني او ته په دې هسپتال باندې فوکس وکي او په قاعده د خپل هسپتال دلته ولګي او تنخواګانو کې هغه ته کوم مسلې نه دا کوي، رکاوټ نه جوړي.
شاوخوا یو مشتلاندی د مومندونو منتخب د صوبایي سیملې غړي او د خیبر پښتونخوا له وزیر خصوصي مرستیال ډاکټر اسرار صافي ویلي دوی دغه روغتون ته شاوخوا 10 کروڑ روپۍ منظوره کړي. نو دا پوښتنه چې روغتون بیا ولې شروع نه شو، د جون په درويشتمه د مشال ریډیو د پښتنه داسې جواب کړه
دی کې پیسې ټولیو ته ملاو شوی دی زما په خیال سره چې سدنی وی فاند د بارم نن ماته منیسټر ویل چې هغه موږ لګي صرف د زمنګ هسپتال پاتې نو ټول شوی ان شاء الله یو 10 دن کې دنه وکړه خریدا سٹارټ شوی
د سپو د غروتن دروازې اوس بند وی هغه ته هیڅ څوک علاج نشي کولای خود دغه سیمه خلک به هم وای روختون باید یو وار بیا شروع شي شانو استرګزه مشال ریډیو په خبر
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
دا مشال رادیو دا په سواد کې حکومت وښت جوړو ته د جهیز پیسې ورکړي حکومت هر ناوي ته د جهیز په نوم 2,00,000 روپۍ ورکړي خلک وایي ګرانه ډیره ته په دې پیسو ودونه نه کی د سیمې خلک دا غوښتنه هم کوي چې د حکومت تر څنګ د شتمنو لس هم خپل مرستي وکړي لسواد ته نیاز احمد خان
د سواد په امینګور د ودونو په حال کې د بیرابیل سیمو هغه ویش نوی واده شوی جوړي او د هغوی رشتہ دار را بل شو چې ورته حکومت د جهیز پند په نوم 2,00,000 روپۍ ورکړي د ستوره کې شریک د واده جنې په نوم پیسې جاری کړې شوې په دغه محل ویل شو چې د بیزای رسمونو او ګرانۍ لوجه ګڼ شمیر جنې او هلکان د ودونو نه پاتې کیږي د ستوره کې اخترالی چې د سواد تحصیل مټ لري پرتې سیمې سرسرداري سره تعلق لري وایي چې د خورزي واده لپاره ورته حکومت 2,00,000 روپۍ ورکړي
د ودونو او ګرانۍ شي ودنا کو بدغه قوم دکی وخامه خانه زمون زما انشاء الله زمون چرمه ته یالو کو من تر له والا او نن بده د غریبای کی د بیام هلپ لري سره کو غنه سم خپل کړی ته دا غینه شي د الله والا جو
دستور کې شریکه د سیدو شریف پخوانی تحصیل کونسل ممبر او مدني پال نسیم اختر وای چې موجوده ګرانی په نسبت دغه پیسې ډېری کم دي او د بیوسه جنکو د ودون لپاره د شتمن خلخوم مرستي وکړي
ډېره مهنګایي ده تقریبا په 3,80,000 باندې د سرو توله ده نن کما د خپل خوین دی ولې دي په کار چې د سواد صاحب سیادت خلق او نور خلکوم په دې کې شرکت کړي کم اس کم زما دي خوین دي ته د سرو زره وړ وړ غتې په کار و چې وتا چولې د زکات په مت کې ولا وکړي نن کما لیدی زما ټول خويند چي دي اغه مطلب زمنګ د خراب رسمونو د وجنه چې دینو مطلب اغونن ټول کالی چي دي اغه د زیړو اچولې دي نو ډېر خپل ښکارې دي او دا رسمونه ختمول پکار دي او کم اس کم دا چیکس دوی ته ملاو شو نو دا نه چې دوی لاړ شي جشن پیو کی بل بزنس کاروبار دی پیو کی
د دستوري مشر مېلما د خیبر پښتونخوا زکات او اوشر محکمې چیرمن امتیاز خانو دوی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې وړاندې دا پیسې ډېرې کمې وي دوی زیاتې کړې خو بیا هم په راتلونکي وخت کې به د ودون لپاره پیسې نورې هم زیاتې وي
30,000 نه 2,00,000 روپو له د وزیر اعلی صاحب سره په مشاورت چونکې اویلیبل فنډ چې زموږ سره کمو هغه کافي وو نو موږ 2,00,000 دغه کو امید لرو چونکې کا موږ ته دا فنډ سیوا شو نو دا به ان شاء الله د رواني مهنګای یا د نننې کم چې حالات دي د دې په تناسب سره ان شاء الله موږ دا رقم نور سیوا کوو که خیره
د دستوري په محل ویل شول چې ټول سواد کې 240 دیش جنکو ته د ودون لپاره 2,00,000 روپۍ ورکړې شوې په دغه محل د 29 واده شوی جوړو رشتہدارو ته په خادي حال کې د ولیمې ډوډۍ هم ورکړې شوه نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لیپټاپ آیپیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ لمشال رادیو سره اوسئ
تا ترنوریدونکو روسته ریپورت ل پیښور ده. په داسې حال کې چې پیښور کې ګرمي ډیره زیاته شوې ده، د ټکسي چلون کې وای د مجبورۍ او بد ورځې لوجې په سره لمر کې ټکسي چلوي. دوی وای د دومره مهنت باوجود دومره پیسې نشي ګټلې چې ښه ژوند پرې وکړي. د مشال لډیو خبریال فرهاد شینواری څو تنه ټکسي چلونکي غږولي دي او د همدې ریپورت سره به د خبرونه هم پای ته ورسیږي.
آصف گرمی دا بد ورځ دا چت سور دا لکه تنور دا زور باندې کی اور
موټر هغه
او بس کله یې خراوال غریزر نه او لس شل منټه بعد بیا اور کی په سر باندې سم اور باندې کی اور گرمی دا گرمی او په سر باندې جو دا لومال په سر باندې جو بیا نو کی کار گرمی دا ډیر اور باندې کی په ټیکسی کی د نسم لکه اور دا اور موسم د سی گزاره ډیر ګرانه دا گزاره د سی کوز بس ته ونه سور لاندې ولاړی بس په دغه باندې گزاره کو کنه دل د خو پنور منځ کې ولاړی کنه پرونم پرونه بل دومره گرم اورز اس ما اوس برا غور دی اوس برا غور دی دومره بد اورز اس لم کون را پیدا گرمی دی لاسا بیا سے ما خام کور دل لاله موڑ کے غنی ڈراپ مو کے بٹ میڈیکل کے ډیر زیات خراب ما خو بس یو طرف ته غریبی سی مجبوری سی بل طرف ته سی گرانی سی او گرمی سی نو بیا وسکه
زمانم دے انور او زم د ور سکروڑ یرا مو سره خو سوزو کے مہران دے او چډیر گرمی وی ډیر زیات پکې ته خود مجبورین راوزو او بس اخپل منډه تړیو بیا خو کم دا چټیان دي کم یو ګرمین دا چټیان هم شي سکولونو بس زمو حالت پکې ډیر خرابې بس کړی یو سیټ تکره بل څه سوال لیک کته یو سی بیا د اغه مخ نه ملاويږي بس پدې دی باندې سحر نه تر مخه مورتی رشي زمو قسمت کې لا پاک سره ذکر کړی وای را کی
زیشان محمد او مارک دې صاحب دا ټول پخې خو دا ګر ټولون دی جی ټولون دی بس دا الله دې په ټول خپل رحم وکړي بس هم دا شپک شپک نیمه بجې وو بجې راوځي صاحب پوهشه ما خام زو کړت کله زره ته سو وشي کله پیمان کوم شي بس او بس کو خدا غریزرو نه کله شي کم غریزه یخي او بس راډه کې دی کو کله ګرم وي بجې هم ته راډه کې کو دا بوتل څه بکم او فیلون نیمه ټول جی او جی ټول خولې دی بخ مې بزان نه دی چوي پر دې دې چې شپږ وسو روپۍ دغه ورکو به داندا ورکو بس شپږ وسو یا مونږ لغو شي یو نشي چې سنجیم ګټي او شپږ وسو مالک دم ورکې شپږ وسو خپل ځان دم جوړین بس
محمد صدیق نا گرمی دا لاندې ګاډې گرم شي روډ گرم شي نو بس حالت ډېر ډینجر دی چټیانم دی سوالیم نشته چې کومه دا غم بیارټینی ولې اوس دستي حالاتو کې مزوز دین لسونه میرا پی گرمی پول والے ماحو بس کہ نستے شو نہ غریبی دا دا خبر اچھی بے سوری ڈے رضیا تھا دا کورتم نس نشت لے
گاڑے خپل دے کہ پر دے سمر دی
گاڑے پر دے دے جی 700 روپے دیڑی ور کوم پر مٹی گاڑے دے سادہ گاڑی 500 روپے دی او دا پر مٹی 700 روپے دی پر دے گاڑے دے دندم ور کو سنجیم گٹو زانتم لگ ڈیر سو بس پیدا کر نو دی وجی نہ گرمی پسی ہوئی یرا گزارا خو بس اللہ کی کنے کی گنا کور کی بس دا زیدہ چے خرچ خوراک هر سم لگی خو دا هر سم ورځ مقرره کړی دا یو ورځ په باندې چینی راوړو بل ورځ په تورې چی راوړو بل ورځ په سبزی راوړو
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یې کړی او تبصره یې وکړي. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکول شي. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشال ریډیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان.
ترجمة نانسي قنقر.
اوس کلی به تیریږي ورځ شپې د ژوندانه وختونه راته ګرانو ګرانې ډېر د بلتانه سر دست آدمی نے ہر انسان اپنے بن گدم یار ہر سمشی نیلا ہر سمشی نیلا
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا
گل بشری دغه گل دی واخلا نور مشکوا گل اوم دغه گل دی پاسته نور مشکوا گل گل بشری دغه گل دی واخلا وی نور مشکوا گل اوم دغه گل دی پاسته نور مشکوا گل اوم دغه گل دی پاسته نور مشکوا گل دا نور مشکوا گل اوم دغه گل دی پاسته نور مشکوا گل دیدن د گلو غنچنا دا نور مشکوا گل اوم دغه گل دی پاسته نور مشکوا گل نبا پری موڑ شی نبا اتڑی بارونا نور مشکوا گل اوم دغه گل دی پاسته نور مشکوا گل گل بشری دغه گل دی واخلوی نور مشکوا
گل دی باز دے نور مشکوا گل عمدہ گل دی باز دے نور مشکوا گل